د مشال ریډیو په یو بل غړي کې ستري مشال په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې ل دریو تر سلورو بجو د غړي کې هم ځاونو شاسته کوربایم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ سیمېز او نړیوال د پښتونخوا وړاندې کوو په اخیری برخه کې به روښانه مستقبل هفتوار خبرونه هم واوري خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکار عبدالحکیم وړاندې کوي
سرټکی په لاهور کې 14 او کسان وژل دي د افغانستان اجرائی رئیس وای هیله لري له طالبان سره به هم د حزب اسلامي غونډي سوله وسی عراقي ځواکونه مخ په وړاندې روان دي چې تارنګ له داعش د موصل پاتې برخي ونیسي اوسم د خبرونو تفصیل په لاهور کې 14 او کسان وژل او 15 ټپیان کړي دي د پنجاب د قانون وزیر رانا سنولا له مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي د نن حسوي د 14 علت په اړه معلومات نه لري البته په کې د او کسانو د وژنې او د 15 زخمي کېدو په خلای کوي نو موږ زیاته کړه په جوبلو کې د ځینو حالت مرګنای دي د پنجاب حکومت پر ټوئیټر پاڼه سهار لیکلی وو چې د 14 د جنریټر له وجې سوي خو البته نور معلومات به وروسته خپاره کړي خو تر اوسه نور معلومات نه دي خپاره کړي په لاهور شار کې دوه هفته مخکې هم په یو سوال برید کې 14 کسان وژل شوي وو تیرې کې طالبان پاکستان حکیم الله مسعود هډلې نن دا دعوه کړي چې دغه 14 دوی کړي ده د پاکستان فوج د رد الفساد په نوم د وسوالو پر ضد نوي عملیات اعلان کړی دی د خبره د پوز د اماړي کوڅانګي د چهارشنبه په ماښام په یو خبر پانه کې کړي خبر پانه لیکي په ټول ملک کې د وسوالو پر ضد د عملیات کې به د فوج ترڅنګ نیم پوځي ځواک رینجرز هم برخه اخلي ایس پی آر وای د پریکړه پرون په لاهور کې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې شوې ده پاکستان وای په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زخیلوال سره دا شمنه کړي چې د ترګری په مخنیوي کې به مرسته کوي دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند نفیس زکریا یوې خبری غونډې ته وکړه
پاکستان په افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو لپاره ژمن دی زموږ یقین دی چې کیو سی جی یا د افغانستان د سولې عمل لپاره جوړ شوی تنظیم یو مهم نظام دی کوم چې په افغانستان کې د سولې عمل لپاره عملی کار کړی
نفیس زکریا زاته کړه چې د تیر هفته ملاقات سوی وو چې پکې پر دې خبره اتفاق سوی وو چې په پوله به موثره نظام رامنځته کوي خوالته بیانن په اوم اورځ هم د تورخم د دروازه د هر ډول تګراتک لپاره بند و چې لوجه دواړو غاړو ته په سلګونو گاډي او خلک بند پاتې دي د گاډو ډرایورانو نن مشالې دی ته ویلي سونځي او رستر بل زیاتې جو په گاډو کې سبزی او میوه په خرابې دودي سوداګران بیا وایي د ترانزټ مالونو درې دوله وجه په لوی کچه مالی تاوان روان دی پښتانه سیاسي او قبایلي مشران وای په لاهور کې تر سوي برید وروسته په ټول پنجاب کې بیګونه پښتانه نیول کیږي او ځورول کیږي د باجوړ ایجنسی سیاسي استازي او مشران وای په دې کې تر ټولو زیات د دوی د سیمې خلک په نشه سوي دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ وای دوی په سېنټ کې د خبره راپورته کړي خو حکومتي چارواکي په دې اړه هیڅ نه وایي
اپریشن بجای چې د دشرګردانو خلاف وشي بالکل په ټول ملک کې د پښتنو خلاف روان پښتانه دکاندار په پنجاب کې تراشې اخلي دي دا خو لکه اسرائیل هم دا کړی دی له فلسطینیانو سره مکران ډیویژن کې کولو کې د بوکچي علاقې کې خو پښتون نشته ولې دا خپل بلوڅ ته پکړه خاصه دا کراچي کې فلسطیني ماجر لګیا دی جنگ کوي دا خو پښتون نه دی اکثریت خو پښتون نه دی
په پنجاب کې د پښتنو نیول کېدو او زورل کېدو پیش له هغه وروسته زیات تیر سربېره سوي چې د لاهور پولیس په وینا هلته په سویبریت کې د باجوړ یو کس انور الحق کې د مرستې په تور نیولې د پاکستان مرکزی او پنجاب حکومت له خوا تر اوسه په ځانګړي توګه پښتون زورولو د تور په اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی چارواکي وایي د مومندو په دوایزي کې د یو نامعلومه کس مړی موندل شوی چې په ډزو وشتل شوی دی د دوی په وینا مړی نن موندل شوی او د وژل شوی کس عمر شاوخوا 13 کاله دی پولیټیکل چارواکي زیاتوي له مړي سره پر یو کاغذ د عبدالوکیل نوم لیکل شوی او دوی فکر کوي شاید د دې کس دا نوم وي خو البته د مړي پیژندګلو په رسمي توګه نه ده سوی او نه هم دا معلومه ده چې چا وشلی دی
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هیله لري چې له طالبانو سره به هم د حزب اسلامي غونډې سوله وسي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د لیدو کتو پر مهال کړي. د دې لیدنې په اړه د عبدالله عبدالله ویان جاوید فیصل بیگا مشال لیډو ته وویل
چې افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ کوي او په تلاش کې چې طالبان سره هم سوله وشي. اما هغه اشاره وکړه چې دغه سوله هغه وخت ممکنه ده چې د پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونه د هغوی روزنځایونه او د هغوی لپاره ټول ملاتړ له منځه ولاړ شي، په هغه صورت کې بیا طالبان د سولې خبرو کولو ته آماده کېږي.
پاکستان په وار وار دا خبر رد کړی چې واکې دوی په افغانستان د افغان طالبانو مرسته کوي. عراقي ځواکونو مخ په وړاندې روان دي چې دا رنګ له داعش د موصل پاتې برخې ونیسي. چارواکي وایي عسکر هوایي ډګر چې تر استعمال لاندې نو ستننوتی او د رنوي په ګډون نیمه برخه هوایي ډګر نیولې دي. دوی زیاتوي ترګریزت ځواک د سخت جګړې پر مهال د داعش تر ولکې لاندې غزلاني سیمه ته رسیدلې دي. د عملیاتو هدف د موصل هوایي میدان نیول دي. د روان میاشت په پیل کې عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوالو په ملاتړ د موصل مغربي برخو نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو. چارواکي وایي د فروری له 19 نیټې 140 مربع کیلومتر سیمه قبضه کړې ده. د روسي او لورپوړي ډیپلوماټ وایي ماسکو تیار دی چې له امریکا سره په ګډه په شام کې یو خوندي سیمه رامنځته کړي، خو باور لري چې دغه سیو پلان د شام له حکومت سره همغږي کولو ته ضرورت لري. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف پرون ویلی چې کله یې 13 هفته په جرمني کې د امریکا بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره ولیدل، نو دغه موضوع په لنډو ټوکی کې سر بحث کړی و. خوشاغلی ټیلرسن ورته وویل په دې خبره لا هم کار روان دی. 13 میاشت امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی و غواړي په شام کې یو خوندي سیمه رامنځته کړي چې پر ځای د دې خلک خپل وطن پرېږدي، امریکا او یورپ ته لاړ شي، برعکس په خپلو دغو خوندي سیمو کې ژوند وکړي. خبرونه پای ته رسېدل. اوس محمد عمران د موسم او کرنسي حال درکړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپے 60 پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپے 75 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے 45 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 9 روپے 28 پیسې او په 9 روپے 33 پیسې. یو پاوند په 133 روپے اخیستل کیږي او په 133 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 142 روپے او 142 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسې او یو روپے یو کم شپیتا پیسے. په یو پاکستانی روپے 315 ایرانی اخیستل کیږي او 309 ایرانی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې تر مخه پر اتلونکو صدی رشتو ګنټو کې به پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 6 درجه سینټی گریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 ډیګری سینټی گریډ او کم نه کم 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیوبې او موسم حال واوري د په روانه غړی کې با دغه ریپورتونه واوري. نن غرمه په لاهور کې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. ورسته حال درکو د تشدد په دې ورسته لړۍ کې سیول عدالتي نظام په نخښه وي. آیا پوځي عدالتونو ته اړتیا ده؟ د قبایلی سیمو پارلیماني مشران وای په پنجاب صوبه کې د پښتنو بې ځایه تنګول بند کړل شي. دارال د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله وای د باجوړ خلکو د لاهور چاودنې د سهولت کار خلاف کاروایی کړې ده.
بد په هر قوم او په هر ولس کې د هغې منګم لګي مخنیوی کوو. دلته کمغې کې عدالت اوسېده د هغه کورم هغه قوم سوی دی.
یو شمېر نور رپورټونه اورېدلی شئ او د دې ګړۍ په اخري برخه کې به روښانه مستقبل پروګرام کې واورئ چې په چین کې د اعلی زده کړو لپاره سکالرشپونه چیرته او څنګه ترلاسه کیږي.
گوگل ونی والی کئی چائنیز اسکالرشپ کونسل اگے کے بار سے انفارمیشن راشی عرب بے اگے کی ڈیٹ سی کال کی یو زلہ راضی زین ٹائم جون جولائی کی راشی اور زین ٹائم جمی کی راشی
بے ہر سا اور دلو لپارا مشال ریڈیو سراو سے د
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه تر ماخام شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، په لاهور کې نن غرمه چاودنې یو شمېر کسان ته مرجوب لاړه ولیده. د اسلام آباد نه د خپل خبریال عمران خان را سره دی دا وخت. محمد عمران، په خیر علي ګرانه، د لاهور د دغه چاودنې وروستي حال را سره شریکه.
مرنم ورشا صاحب، دغه پیښه چې کومه ده، شاوخوا چې دوه ګنټې وړاندې رامنځته شوې ده، په هغې د پنجاب ښار سر ښار لاهور په ډیفنس سیمه کې د پولیسو لخوا ویل شوي چې دا یوه ودانۍ ده چې د رغونې کار پکې روان و، په هغې کې چاودنه شوې ده چې پکې اته کسان یادوي چې مړه شوي دي. خو چې کوم د پنجاب د قانون وزیر دی هغه اته کسان یادوي، او صحت وزیر چې کوم دی خواجه عمران نذیر هغه یوازې د پنځو کسانو د مرګ د پخلی کوي چې پنځه کسان مړه شوي او شاوخوا یو ویشت پکې ژوبل شوي دي. دغه داسې سیمه ده چې پوش سیمه ده، ډېره مونږ دا ویلی شو چې ډېر خلک پکې اوسېږي، خو چونکې دغه لږ وختي و نو خلک ډېر نه و. د دغه چاودنې نه پس شاوخوا چې کومه ودانۍ ده هغې ته هم زیان رسېدلی دی، ګاډي پکې ډېر زیات خراب شوي دي. د دې نوعیت باره کې اوس یو خبر راغلی د اے پی لخوا، ایسوسیټډ پریس چې کوم خبري اداره ده، نو هغې ته د پنجاب د پولیسو ویان نایب حیدر ویلي چې دا یو بمي چاودنه وه، خو تر اوسه پورې لا په سرکاري توګه کوم بیان داسې نه دی جاري شوی. بل زه به دا هم ووایم چې دې پېښې ذمواري د تحریک طالبان حکیم الله محسود ډلې منلې ده، د یو خبریالانو ته رالېږلې دي یو ایمیل د لارې.
به هم تاسو ته راځو دا وو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران چې د لاهور د نن ورځې د چاودنې تفصیل یې راکړه.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د پاکستان پوز د رد الفساد په نوم د وسلوالو پر ضد نوي عملیات اعلان کړي. دا خبره د پوز د عامه اړیکو څانګې د چهارشنبه په ماښام یو خبر پاڼه کې کړې ده. خو د دې نه وړاندې د لاهور د برید نه وروسته په چارسده تحصیل تنګي کې په عدالتونو برید شوی و چې له وجې وکیلان، عدالتونه او ججان هم د اندېښنو سره مخ شوي دي. په دې حالاتو کې په پارلیمان کې د پوځي عدالتونو د بیا جوړولو چې وړاندې دوه کاله یې وخت تیر کړی دی، بیا هڅې کېږي حکومت غواړي چې پوځي عدالتونه یو وار بیا مخې ته راوړي. په دې هکله تفصیل درته په یو ریپورت کې درکوو د لنډې دمې وروسته.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د څانګې ایس پی آر لخوا د چهارشنبه په ماښام جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پریکړه په لاهور کې د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په مشورې شوې غونډه کې شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې د دې عملیاتو موخه ملک د وسلې څخه پاکول او بارودی مواد په خپل ولغه کې د اخیستو د لارې بې له توپیره ترهګري ختمول دي. یا ایس پی آر بیان زیاتوي چې دا عملیات د ترهګرۍ پر ضد د قومي مبارزې یعنی نېشنل اکشن پلان برخه ده، او نیم فوجي ځواک رینجرز به په پنجاب کې په لوی کچ عملیات کوي. د سره سره بیان کې دا هم ویل شوي چې د پولو امنیت باوري کول هم د دې عملیاتو برخه ده. د ذکر ده چې د وړاندې په 2016 میلادي کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیات پیل کړي شوي وو. د هغې وروسته په خیبر ایجنسۍ کې خیبر 1 او خیبر 2 پیل کړي شوي ول. خو په دې وروستیو کې په یوازې لسو ورځو کې د لاهور، مومند ایجنسۍ، پېښور، سیون شریف او د چارسدې په کچرو کې رامنځته شوي پیښو د سلو نه زیات کسان وژلي چې وروستو یې دا پریکړه شوې ده.
د محمد عمران ریپورت مو اوریده. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې یو وار بیا په پاکستان کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي او په عدالتونو هم بریدونه کیږي، په دې موجوده حالاتو کې د پاکستان وفاقي حکومت هڅه کوي چې یو وار بیا د آئینی بدلون د لارې د سوخت لپاره پوځي عدالتونه قائم کړل شي. په دې باندې سیړونکي سوای د یو لنډې دمې وروسته.
د تیرې نهې په ورځ د چارسدې ضلع په تنګي تحصیل کې په عدالت او وکیلانو ډلهیز وسلوال برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې وړاندې هم په مردان، پېښور او چارسدا کې په عدالتونو، ججانو او وکیلانو دغه ډول وسلوال بریدونه شوي دي. په دې حالاتو کې دا پوښتنې راپورته کیږي چې په پاکستان کې عدالتونه، ججان او وکیلان څومره محفوظ دي، او دوی په دې حالاتو کې د وسلوالو پر ضد د مقدمو چلولو څومره توان لري. په دې اړه په چارسده کې د وکیلانو یو مشر اډوکیټ شکیل احمد چې د تنګي وسلوال برید پر مهال دغلته موجود و، وایي ځایي پولیس ته د وړاندې نه اطلاع وه، نو ځکه یې د وسلوالو برید تر ډیره حده ناکام کړو، خو دې لړ کې لا نورو ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده.
جوډیشل ته څونه تریټ سي زمونږ په وکلا ته تریټ سي اوس هلته چې کوم دی نو یو عام سړی هغه ویټنس جوړېده د هغه خلاف یو عام جج چې د هغه سره بلاره باندې سپیشل سیکورټی نشته هغه سره د کور سیکورټی نشته دی د هغه کنویکشن کول یا د هغه اکوټل کول ټوټلي که مونږ په پولیس باندې صرف بحث کوو د پولیس په انویسټیګیشن بحث کوو مونږ چې کوم دی نو خپل جوړی شي باندې بحث کوو نو یقین وکړه چې پراسیکیوټر به کیس پراسیکیوټ نه کړی شي او ججز به چې کوم دی نو هغه به فیلیر وي.
بلخوا د انساني حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټک وای چې عدالتونه یوازې د مقدمو لوجې نه پنهخه کیږي بلکې وسلوال د جمهوریت او جدید نظام مخالف دي او عدلیه هم د دې یو علامت ده نو ځکه پرې بریدونه کوي. نو موړي وویل په دې لړ کې پوځي عدالتونه جوړول هم مستقل حل نشي کیدی.
دو پوښتنې وکړې. یو دا ده چې ترګری تزد چې حکومت کوم پلان یې کړو چې نېشنل اکشن پلان ورته وایي په 2014 کې چې په هغه عمل ولې ونه شو. او دویم سوال چې دی هغه دا دی چې هغوی چې حکومت وعده کړې وه چې دوه کالو کې به د راتلونکو کې اصلاحات نو او بیا به دوه کالونه پس به عدالتونه دا عام عدالتونه دا کافي نو دا ولې نه دي شوي؟ ځکه چې د فرض کړه درې کاله حکومت غواړي چې دا نور توسعه ورکړي پراختیا ورکړي فوجي عدالتونو ته نو درې کاله پس بیا څه کیږي؟
دا راز د دفاعي چارو اوسیړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد وای ل دې وړاندې هم د آئینی بدلون په ترڅ کې د دوو کلونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ شوي وو خو سیول حکومت په دغه موده کې عدالتي نظام کې اصلاحات ونه کړل چې لوجه یې بیا د دوو کلونو وړاندې په سیر حالات رامنځته شوي دي. نوموړی وای
کار نه دی چې عمل کې فوجي عدالتونه چې فوج کار عدالتونه چلو خو نه دي دا عدلیه ډېره فرق کړه د یو ستون دی د ریاست هغه اوس غیر فعال شوی دی خاص کر داسې مقدمو کې چې کم کې ترخاګر پکې بلادیش دی او دا مقدمه بیا پای ته نه رسی او دا یو وجه باندې چې کم دی نه فوجي عدالتونه تر ازیده مجبوری دی یو ته دې ارڅه کې چې اوس فرض کدا کوي نه دا صرف یو لنډ میاد د پاره پکار دی او هغه کې دی په کار چې قانون سازي کی او قانون بهتر کی او د تحفظي جستم تحفظي استغاثه تم تحفظي غوانه تم تحفظي دا څه کې دی یورپ کې دا شی دی په اټلي کې دا شی دی جرمني کې دا شی دی.
سیړونکي دا نظر لري چې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان که په سمه توګه عملي شي نو د هیواد هر وګړی او د ریاست هر څنګه به محفوظ شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
اوس نه ډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو پداسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
نن د زیارت ورځ ده او په راروانه غړې کې د هارون باچا هنري غړې نیخ پنیغه اوریدل شي ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د باجوړې جنسي موجوده او پخوانی پارلیماني استاذي مشران او ځایي اوسیدونکو وایي چې په لاهور کې د ترهګرۍ د پیښې وروسته د پنجاب صوبې په بیلابیلو برخو کې د فاټا سره تعلق لرونکي خلک زورول کیږي نو په کار دي چې د پنجاب حکومت په دې لړ کې خپل رویې ته بیا کتنه وکړي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله راکوي.
د باجوړ ایجنسی خار سیمې سره تعلق لرونکي لالیشا مشال ریډیو ته وویل چې په لاهور کې د ځانمرګي برید وروسته د لاهور په شمول په ځنو نورو سیمو کې د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي خلک د پولیسو لخوا زورول کیږي. د نوموړي په وینا چې د دوی په شمول د کورنۍ یو شمیر غړي په لاهور کې کاروبار کوي او یو ورور یې وس هم بیل څه جرم کولو د لاهور پولیسو په ولقه کې دی چې لوجه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
دا د نفرت یو لوی علامه جوړوي په دې باندې چې د پښتنو او د پنجابیانو په
افغانستان کې یو دیتلی نفر جوړ یو زه حکمرانانو ته درخواست کوم چې مکه زمونږ نه بنگالیان مه جوړوي چې مونږ مطلب دې په دې ملک د بغاوت یو چغه وکړو دا تاسو کوم کار شروع کړی دی چې زمونږ ورونه عزیزان هلته د پاکستان لپاره محنت کړی دی خاورې لپاره محنت کوي مونږ خو کاروباریان خلک یو خو دا نه کوو چې دا پنجاب دی او دا پښتونخوا دی او دا سند دی او دا بلوچستان دی د کاروباری سړي لپاره ټول ملک چې کوم دی هغه یو دی مونږ مروم مونږ بربادي کوم او د هغې د پاسه مونږ زور لګیږي مونږ ډېر زیات افسوس کوم
بلخوا د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت الله وایي چې پنجاب حکومت دې د یو تن د جرم سزا ټولو قبایلو ته نه ورکوي ځکه چې د فاټا اوسیدونکي د ملک سره مینه لري او همیشه یې د ملک د سلامتۍ او دفاع لپاره قربانیانې ورکړي دي
د باجوړ اکثریت خلک په دې جمعي کې مزدورو لخکته دي بیا دا کوم واقعات چې په دې ملک کې وشو په پنجاب کې په سندھ کې پښتانه عموما او بیا د باجوړ دا خصوصا چا سره شناختی کارډ نه هغه ولنې دوه درې ورځو کې ډېر خلک په جیلونو کې پټانو کې بند کړي وو هغه به موږ سره رابطه کوله بیا متعلقه تاڼو ته به موږ ټلیفون باندې خبرې کولې نو هغې سره لږ ډېر ګزاره شوې ده خو اوس هم پرابلم اوس هم شته دی لا داسې پوره حل شوی نه دی
د ذکر دا چې د روانې میاشتې په دیارلسمه نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې ځانمرګي برید شوی و چې په کې دیارلس کسان وژلې شوي او ځینې نور ژوبل شوي وو د لاهور پولیسو په وینا چې د برید کوونکي مرستیال چې نوم یې انوار الحق و او تعلق یې د باجوړ ایجنسۍ سره و نیولی دی او ویډیو بیان یې هم ورلخ پور کړی چې په کې هغه خپل جرم منلی خو انجینیر شوکت الله وایي
بد په هر قوم او په هر ولس کې دا هغې مونږ هم لګی مخنیوی کوو دلته کوم ځای کې د عدالت اوسېده د هغه کور هم هغه قوم شوی دی او دا خلک دې کس په دې عمل باندې ډېر زیات کشران مشران مزنانه ټول په دې خفه دي چې مونږ خو پورم نه خلک یو دې ظالم ولې داسې کار وکړو
مشال ریډیو چې کله دې لړ کې د پنجاب حکومت ویان زعیم قادری سره تماس نیولو هڅه وکړه نو رابطه ورسره ونه شوه د یادونې دا چې په ټولنیزو رسنو کې ځینې خبرو او په مبینه توګه د پولیسو لخوا جاری شوي داسې بیانونه مخې ته راغلي دي چې پکې د ملزمانو د پیژنګلو لپاره د کم پښتون یا قبایلي شکل لرونکو خلکو باندې خصوصي نظر ساتلو امر شوی دی او عام اولسته د دوی نه د ځان ساتلو هم ویلې شوي دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه ته وایي د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو وای په سواد کې په دې ورستیو کې د غیرت په نامه د وجنو پیښې زیاتې شوې چې د اندېښنې وړ دي د بشري حقوقو ادارې وای په سواد کې د ورستیو کې حالات ته په کتو سره زیاتې خزي ځانونه محفوظ نه ګني دا چې په سواد کې د غیرت په نامه وجنې ولې په دې ورستیو کې زیاتې شوې زموږ همکار یعنی ساجمل په دې موضوع یو ریپورت برابر کړی دی چې تاسو اوریدو ته راوړم
د خصو حقونو لپاره کارکونکو وای په سواد کې د رستیو کې د غیرت په نامه د وژنو زیات شمیرې ثبت شوې دي چې مهم وجوهات یې د میډیا فعال کېدل د برداشت کمی نامنی او په خلکو کې عدم تحفظ دی په سواد کې د خصو حقونو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وای د غیرت په نامه وژنو زیاتې دو یو سبب سخت کلتوري روایت د سواد په خلکو د وسلوالو د تشدد غیر مستقیم اثرات او په ټولنه کې د خصي وجود نامنل دي
زمونږ دا مشره چونکې فیدر شاهی نظام دی زمونږ نارینه چې دی هغه دا نه غواړي چېره د زنانو دي د هغې حقوق میلاو شي که مخکې به چپته کسه غوصه به راغلی نو خاوند به وهل ټکول به وکړل نو زنانه به یې پرې هم ښودله اوس چې دی نو لکه تیزندیانې اچول مرو ته داسې لکه د وجود حصې کټ کول چې لکه هغه پرتشدد واقعات چې دي هغې به د دوی به د ذهنونو داسې یو چاپ پرېښوده چې دوی ته اوس دا یو ډېره اسانه لاره ښکاري خوا به دلته تیزاب واقعات داسې په سواد سیمه کې مونږ نه لیدل اوس تیزابو کیسز هم مونږ له مخې راځي
کې د خصو د حقونو مبارزانی لمچټان وای په تیر وختونو کې هم په سواد کې د غیرت په نامه ډېری وجنې شوې دي خو ډېری پیښې به د خصي د ناروغۍ او یا د زهرجنو خوړو په نامه پټکړل شوې دا وای د 2009 کال وروسته د سواد په زیاتره خلکو کې د بشري حقونو په اړه پوهه زیاته شوې ده او همدا وجه ده چې د غیرت په نامه پیښې وسته په خاپرتلا زیاتې ریپورت کیږي
ریسنٹلی هم موږ سره یو کیس ته نو هغه کې هم جنې ته دا تریکس ور کړې شو چې کفرت کته دی لک سره وعده نه کړو موږ ته او چې حالانکه ما شو مچ دا د دور څخه کالو دا اصل کې کله چې 2007 کې سات حالات خراب شو جنگ راغې او په هغه ټایم کې کله د خلک آی ڈی پی شو نو مختلف نن ګورنمنټل ارګنایزیشنز کا شروع کو سوات کې په هغه کې زیات تر دا و چې خزل اویرنس پر کولو هغه اویرنس سره دا خزل چې به دوی په هراله چې مطلب دا یو خزل چې دا وجل دا غیرت په نوم دا یو ظلم دی دا موږ ریپورت کول پکار دی اوس چې کله هم د ښځې مرګ وکړی شي نو په خپل باندې هغه کاله چې د هغوی خپلې ښځې زنانه چې کوي نو په تاڼه کې ریپورټ کوي.
دغه سې په سوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي د ښځو پر ضد د تشدد پیښو زیاتېدو یو لامل د اسلامي تعلیماتو کلتوري اقدارو په اړه د خلکو کمه پوهه ده.
نن ما لږ یو کیس راغلی دی په هغه کې د اتو میاشتو ماشومه یو اډلټ انسان ته په نکاح کړی وه نو څلور کال یې تیر کړل په وهلو ټکولو کې په تشدد کې چې وس هغه پوه شو چې دا شی زما سره غلط روان دی دا الزام لګی دی د بل لک سره خبرې اترې دي نو ظاهره خبره ده چې دیسې ښځې ته دیسې جنې ته اوس سپورټ نه ملاویږي او یا بیا هغه دیسې سټپ چې وتی د خپل ځان نه نو د هغې اخیرنی سره هغوی هغې له څه ورکوي چې د هغې مرګ وي زمونږ په معاشره کې د ښځې لپاره خپل آواز چوتول مرګ دی. مسله دا ده چې موږ ته د خپل اسلام د دین هم په صحیح طریقه باندې پته نشتی.
عرفان حسین بابک وایي تیر کال په سوات کې د غیرت په نامه د بشنو 350 پیښې ریپورټ شوې دي او سږ کال په دغه سیمه کې شاوخوا 12 ښځې د غیرت په نامه ووژل شوې.
هلته د سوات شل کلنه شمه وایي چې اته کاله وړاندې د 12 کلونو په عمر کې پیښور ته واده شوې وه ولی هلته ورباندې سخرګنۍ ګډاګانې کولې. د ترڅنګ د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي ټولنې مشره تبسم عدنان وایي چې داسې یو شمېر جنکۍ په وړوکوالي کې د واده په نوم بېلابېلو سیمو کې خرڅول کېږي چې مخنیوی یې پکار دی. په دې اړه تفصیل د سوات نه زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د منګلور سره تعلق لرونکي شلکلنې شمې مشال ریډیو ته وویل چې اته کال وړاندې د 12 کالو په عمر کې پیښور کې واده کړی شو. هلته راته سخرګنې ویل چې پلار دې په 50,000 روپۍ په مونږه خرڅ کړي او اوس چې درته مونږ سوایو هم هغه بکوي.
درې سالور ورځې وشوې الخه خوشاله او خمال راغې خما سره میلو شو خکې ناستو خه خبرې مبرې ما نه خپل خلک را واپس شو بیا راته وی ودا پروګرام دې مونږ زو پروګرام لمې د سشي پروګرام دې بس وی ته سکه خو بس زما خزه وی چې زر ته سوي ماغه کاوه بس مې خزه ټیک ده بس وی ډانس پروګرام کاوه وتا نو مې مال خو چن ناراضي بس وی خالي اسي ودرېګه خو بس او بس دا خلک ناس ته دا پیسې مې سیغي ته ورکولي زبيارانم زه خپو مې لا تا ما سره سو کړلو بس د دې د پاره مې کړی د دې د پاره او بس نره نتلې شي او نه دی پرې دم اسي زم چې لکه د انسان قیمت شته چې دې داسې خبره لکه ولټه کوي چې یا پیسې اغستې دي یا خدي یا بد دي لکه ما پلار سره ملټه جنگ وکړو چې تا ولې داسې غلط کار کو تا پیسې بنا غستې هغه ما پلار راته چې زه قران خورم چې ما ستا په سر نه دی اغستې.
په دغه مقاده شمې ورور وویل چې د دوی د خور عکسونه او ویډیوګانې هم ورله خاون جوړې کړې دي او کله چې دغه جنۍ واده کېدله نو دوی ته معلومه نه و چې د ګډا کار به ترې اغستې کیږي.
دا ته مونږ یو پیر راوستله مونږ الته کې ځونځي کې سرکاري سړی او مونږ دغه د دې رزینامه ارس سره وکړل 2,00,000 روپۍ جرمانه مونږ کې خو دا وی په دې باندې به دا شی مونږ نور بیا نه کوو داغه به وجودي دره کور به رويستل دا پردي ناري نه براتلو دنه وناسو پروګرامونه به په دېره کې دنه کول بیا به دېنه به هر وشتل.
سواد کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو تبسم عدنان وای چې هر کال داسې یو شمیر جنکۍ د ودونو په نوم با قاعده خرڅول کیږي او وروسته دغه جنکو ژوند ډیر په مشکل کې وي.
تر نن ورځې پورې ما یو لور یو مور واپس راوستي ده. رپورت کړه مې کیس یو خزه د سلور بچو سره خرڅ کړل شي و پنجاب علاقې ته یو ماشوم چې دنو هغه هم په خبرته خرڅ کړل شي و پاغي باندې هم چې دنو کسب به پکو د ناچ غانا دا به پکولو او هغه بیا راو تختی ده او یو را له د ماشوم را له بقول د دې چې الته کې نورم ډیر شي سوات یعنی
تبسم عدنان زیاتوی چې د خزو خرڅولو لوی وجه سیمه کې غربت ناپوهي او بیا د حکومت لخوا د وړکوالي واده بندیز قانون عمل نه کول دي. په دا اړه سواد کې مرستیال کمشنر ڈی سی عتیب الرحمان وایي چې ودونه د هر کورنۍ خپل ذاتی عمل دی او چا سره چې ظلم زیاتې وشي او دوی ته عرضی ورکړي نو د قانون مطابق د هغوی مرستې کیږي او د وړوکوالي واده یا خزه خرڅول د پاکستان قانون تر سوري لاندې لوی جرم دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته تاسو د انټرنیټ د لارې ورشئ، نو هفتوار پروګرامونه، نور خپل ویډیوګانې، تصویرونه او معلومات ترلاسه کولای شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې دي. د عبدالحی کاکړنا د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان او افغانستان او بخشی په لاهور کې 14 کسان وژلي او بخشی په لاهور کې 14 کسان وژلي او 15 ټپیان کړي دي. د پنجاب د قانون وزیر ثنا الله له مطبوعه سره په خبرو کې ویلي د نن سوي د 14 په اړه معلومات نه لري، البته په کې 9 کسان د وژل سوي او 15 زخمیان دي. د پاکستان پوځ سره د فساد په نوم د وسوالو پر ضد نوي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان خارجه وزارت وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر خو سره ژمنه کړې چې د ترګري په مخنیوي کې به مرسته کوي. دا خبره د پاکستان خارجه وزارت بیان نن په اسلام آباد کې خبری غونډه ته د وینا پر مهال کړې. نن په اومه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند ده، چې له وجې د دواړو غاړو ته په سلګونو ګاډي او خلک بند پاتې دي. د ګاډو ډرایورانو نن مشاورې ته ستونزې ورځ تر بلې زیاتیږي. په ګاډي کې سبزی او میوه په خرابې دودي. پښتانه سیاسي او قبایلي مشران وایي په لاهور کې تر سوي برید وروسته په ټول پنجاب کې بېګنا پښتانه نیول کېږي او ځورول کېږي. د باجوړ ایجنسی سیاسي استازي او مشران وایي په دې کې تر ټولو زیات د دوی د سیمې خلک په نښه سوي دي. چارواکي وایي د مومندو په دویزي سیمه کې د یو نامعلوم کس مړی موندل شوی چې په ډزو وشتل شوی دی. د دوی په وینا مړی نن موندل شوی د وژل شوي کس عمر شاوخوا 13 کاله دی. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي هیله لري چې د طالبان سره به هم د حزب اسلامي غونډې سوله وشي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. عراقي ځواکونه مخ په وړاندې روان دي چې دارنګه له داعش د موصل پاتې برخې ونیسي.
دا وو عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زموږ خبريال عرفت انجم د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته اوروي.
آج رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې 400 تنګي کچرو کې شوي ځانمر ګبرید کې وجل شوي کسانو شمیره اته خودل شي. په دغه پیښه کې 2 کسان زخمیان دي. ادارې وایي چې د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه 3 ځانمر کې حمله کوونکي د پټو د لارې کچرو تر ادن شو. دو حمله کوونکو لاسي بم را لړکو او ورسره هوایی ډز شروع کړې او دریم د سیشن کورټ عمارت تر ادن کې دوه کوشش وکړو. پسې کې چې تقریبا شل منټو پورې مقابله جاری وه. ادارې په وینا تنګي کچرو نه پس د پیښور په شمول د بیلابیل علاقو سکیورټي سخت کړې شو او په پیښور کې ځای پر ځای ناکې ولګولې شوې. ادارې زیاتوي چې پتنګ کې د ترهګرې حمله په داسې وخت کې وشوه چې په ملک کې پرل پسې د ترهګرې پیښو له وجې امنیتي ګامونه کلک کړي شوي دي. خو بیا هم د دې نه باوجود د حمله کوونکو تر خپل هدف رسیدل ډېر سوالونه راپورته کوي، په کوم چې بیا د نظر اچولو ضرورت دی. ادارې کې چې د پاکستان پوځ مشر قمر جاوید باجوا ویلي دي چې پاکستان په ملک کې د هند لخوا په ترهګرې خورولو ارادو نه خبر دی. داسې چې واضح ثبوت هند جاسوس کلبوشن یادیو گرفتاری ده او د هند سره سره د افغانستان هم د پاکستان خلاف بیانونه راځي. ادارې خره کوي چې د حالاتو تقاضا دا ده چې سیاسي ګوندونه د خپل ګوندز او سیاسي اختلافات ختم کړي او نړیواله ورورولي دي د هند ارادو نه خبر کړي او د خپل ګوند کارکونکو د امنیت په حالو زر کې د برخه اخیستو پابند کړي. جنگ وسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک معاشي ثبات او د ترکیه رجحان د روانې ترهګرۍ له وجې متاثره کېدل یو فطري خبره ده. خو بیا هم 13 ورځ د سټاک ایکسچینج سل انډکس یو ځل بیا د 500 حد نه اوړېدل د دې خبرې علامت دی چې د اقتصادي بهترۍ لپاره 13 کالو کې شوی کوټو لګامونو کامی معیشت مضبوط کړي. ادارې وایي چې د مثبت صورتحال یو لوی مهمه وجه دا هم ده چې د سی پیک منصوبې د وجې پاکستان پر راتلونکي د نړیوال تجارت مرکز جوړېدونکی دی. او هم د دې له وجې نړیوالې معاشي ادارې د سرمایه کارۍ لپاره د هند او چین نه زیات پاکستان بهتره ګرځوي او دا تمه ښکاره کوي چې پاکستان به زر تر زر د امنیت په حالاتو کابو وموندي. ادارې په وینا پلډاټ یو سروې تر مخه پاکستان حکومت په خپلو درې کالو کارکردګۍ کې خواله راوستې خو د شفافیت ګرافي لا لاندې دی. ادارې زیاتوي چې په ملک کې نړیوال سرمایه کاري نور زیاتولو لپاره د مکمل شفافیت انتظام کول ضروري دي.
او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې د تشدد نوې لړۍ شروع کېدو ته کتنه کړې ده. په دې کې تر ټولو خونړی برید په سند کې د لال شاه باز قلندر په مزار ځانمرګې حمله وه چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله وخت وه. بل خوا نیویارک ټایم ورځپاڼې د افغانستان پخوانی ګورنر احمد ایشچی باندې د جنسي تیری تورونو قضیه ته کتنه کړې ده او لیکي چې د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ملګری چې په ایس جی ای جنسي تیری باندې تورن دي په گرفتارۍ کې ځنډ مخې ته راتلل د افغان حکومت لپاره یو ازمیښت دی. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملي حامرزاده اوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې د تشدد پیښو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. په دې کې د زیارت په ماښام د سند په سیون کې د لال شاه باز قلندر په مزار ځانمرګي برید شامل دی چې پکې لږ تر لږه 90 کسان وژل شول. د حملې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. ورځپاڼه لیکي تر دغه خونړي برید پس د پاکستان پوځ په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه چې د پوځ له اداو سره سم په 24 غنټو کې تر سلو زیات مشکوک وسلوال ووژل شول. په دغه کاروایی د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د پاکستان له انتظامی غوښتنه وکړه چې نړیوال قوانین په پام کې وساتي. د تشدد دغه لړۍ لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات لا پسې خراب شوي دي چې پر یو بل تورونه لګوي. پاکستان وایي په افغانستان کې وسلوال پټ دي چې له هغه ځایه بریدونه تنظیموي. بلخوا افغانستان هم ورته تورونه لګوي او وایي چې په پاکستان کې وسلوالې ډلې پټنځایونه لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ افغان پولیسو او سرتېرو د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم کور خواوشا محاصره کړ. دغه ګام د دوستم د هغو ملګرو د نیولو په لړ کې واخیستل شو چې د هغه سیاسي مخالف احمد ایشی باندې پر جنسي تیری تورن دي. ورځپاڼه لیکي د دوستم لخوا د افغان حکومت موقتی واک سنبالولو امکان په اړه غربي سفارتکاران او افغان سیاسي اسټابلیشمنت اندېښنې لري. په عین حال کې دوستم شکایت لري چې ګوښه کړل شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د دوستم د ملګرو په گرفتارۍ کې ځنډ مخې ته راتلل د قانون عملي کولو په لړ کې د افغانستان ژمنتیا په ازمیښت کې اچوي. ورځپاڼه د دې ترڅنګ د اشرف غنی د ملي یووالي کمزوري حکومت لپاره هم دا یو ازمایښت بولي. ورځپاڼه لیکي غربي سفارتکاران دغه کیس نږدې ساري. د تیر کال په دسمبر کې اروپایي ټولنې د معاملې د پلټنو غږ وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاولوف وای روس تیار دی چې په شام کې د خوندی سیمو درامسته کېدو لپاره د امریکا سره خبرې وکړي. نو موړه زیاتوي روس باور لري چې په دې لړ کې یو داسې پلان ته ضرورت دی چې شام د شام له حکومت سره همغږي ولري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي ریپورت درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې وی خبري غونډول چې نوموړي د خوندې سیمو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تیرونی په جرمني کې د کتنې پر مهال لنډي خبري وکړې. خو ټیلرسن ورته وویل چې پر دغه پلان باید نور کار وسی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر میاشت ویلي وه چې نوموړي غواړي په شام کې داسې خوندې سیمې رامنځته سي چې هغه شامیان چې له جګړو تښتي نو دغو سیمو ته پناه یوسي او اروپا یا امریکا ته کډوال نه سي. ټرمپ د دې پلان پر تفصیلاتو د کار کولو لپاره د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته لارښوونه کړې وه. لاروف ویلي روسیا به د امریکا لخوا د تجویز کړل سوي پلان انتظار وکړي. خو د هغه په وینا روسیا باور لري چې په شامي سیمو کې د خوندي ځایونو جوړولو په اړه باید د شام له حکومت سره همغږي رامنځته سي. د لاروف په خبره کچیر داسې ونه سي نو د دې پلان عملي کول به ګران سي. داسې ښکاري چې لاروف د شامي ولسمشر بشار الاسد د هغه دریز ملاتړ کوي چې نوموړي ویلي وه چې کچیرې له شامي حکومت سره همغږي رامنځته نه سي نو په دې هیواد کې به د بهرنیانو لخوا د خوندي سیمو جوړول د دوی د خپلواکۍ سرغړونه وي. په شام کې د خوندي سیمو جوړولو د ناقدینو یو مهمه اندیشنه دا ده چې د لویدیځ قوتونو لخوا په دې هیواد کې په زور د دا ډول سیمو جوړول به له روسیا او شامي ځواکونو سره وسلوالو نښتو ته لاره هواره کړي چې وار لمخه په نږدې سیمو کې فعالیت کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 18,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل ریپورت کې ویلي په نړۍ کې د ځینو سیاستوالانو له وجې د انساني حقوقو ادارې تر ګواښونو لاندې کار کوي. یاده اداره زیاتوي چې د ځینو سیاستوالانو د تقسیم پیدا کولو خبرې به خطرناک حالات رامنځته کړي. په د یاد ریپورت مهم ټکي درته انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه د بخنی نړیوال سازمان په حواله لیکي په نړۍ کې بشري حقوقو ادارې داغو سیاستوالانو لوجې تر غواخونو لاندې دي چې د خپل سیاسي ځواک پیاوړی کولو لپاره د نسلي او مذهبي اقلیتونو ضد بیانونه ورکوي. په نړۍ کې د بشري حقوقو حالت په نامه د کالنی رپورت په اړه د امنیسټي انټرنیشنل یو مشر سلیل شیټي د چهارشنبې پر ورځ ویلي د تقسیم پیدا کولو خبرې په نړیوالو چارو کې یو خطرناک حالت جوړیږي او دا به نورم د تقسیم ښکاره او خطرناک حالت ترامنستکړي. نوموړي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان، د هنګري وزیر اعظم ویکتور اربن او د فلپاین ولسمشر رودریګو ډوټرټي په هغو سیاستوالانو کې یاد کړل چې ځان ته د اسټابلیشمنت ضد وایي او د زیانمنې ایجنډې له لارې خلک له مشکلاتو سره مخ کوي. د بخنی نړیوال سازمان د پاکستان په اړه لیکي په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو سره ریاستي او غیر ریاستي عناصر امتیازي سلوک کوي. رپورټ زیاتوي په 2018 کال کې دریزه وسلوالو په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او د سرکاري کارکونکو په ګډون یې عام خلک په نخښه کړ. په پاکستان کې زیاتره کسانو ته د غیر شفافه مقدمو وروستو پانسیانی ورکړل شوې او په دغه هواد کې اوسم د بشري حقوقو کارکونکو او خبريالان د پاکستان امنیتي ادارو وسلوالو ډلو لګوخونه سره مخ دي. د بخنی نړیوال سازمان لیکي په پنجاب صوبه کې د خصو خوندیتوب په اړه د نوي قانون جوړېدو باوجود هم غیرت په نامه وژنې دوام لري. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په اړه بیا لیکي په دغه هواد کې له طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو سره د شدیدې جګړې په نتیجه کې د بشري حقوقو خلاف ورزیانې او د تشدد پیښې پراخې شوې دي. د تشدد په پیښو کې په زرګونه عام وګړي بې ځایه شوي او زخمیان شوي دي. راپور زیاتوي د زیاترو عامو وګړو د مرګ ژوبلې ذمهواره وسلوالې ډلې وي، خو بیا حکومت پلوه ځواکونه هم عام اولس وژني او زخمي کوي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي په افغانستان کې د ښځو جنکو ضد تشدد دوام لري او د وسلوالو ډلو لخوا په سرګنده د ښځو په پانسیانو او کوړو وهلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د بخنی نړیوال سازمان د ایران په اړه لیکي ایراني چارواکو د بیان ازادۍ پر امنه غونډو او مذهبي عقایدو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. رپورټ وایي په ایران کې پر حکومت پر امنه تنقید کوونکي نیول کیږي او د غیر شفافه مقدمو وروستو بندي کولی شي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي په ایران کې د چارواکو لخوا له قیدیانو سره د بد چلن او د غي زورول زیات شوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي اوس درته د ژمنې سره سم روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو. په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی تعلیم د مواقعو معلومات اورئ. په دې لړ کې په نړیواله کچه امریکا د تعلیم لپاره تر ټولو زیاتې موقع ورکوي چې زیاتره یې وړیا وي. داراز نور غربي هیوادونه هم د پاکستان او افغانستان د ځوانانو لپاره وظیفې یا سکالرشپونه لري،
خو په دې برخه کې په تیرو دوو لسیزو کې چین هم مخې ته راغلی او تر دې دمه یې په زرګونو پښتنو ځوانانو ته وړیا اعلی تعلیم ورکړی دی. د چین حکومت د خارجي زده کوونکو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یوه اداره لري چې ذهنو زده کوونکو ته د اعلی زده کړو لپاره په بیلابیلو څانګو کې وړیا داخلي ورکوي. د مومندو ایجنسی یاسر خان چې دا مهال یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه چین کې د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی ډیګري د ترلاسه کولو هڅه کوي. دی وایي د نیستۍ له وجې د تعلیم په ترلاسه کولو کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی و. نوموړي د خپل تعلیمي سفر په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کوونو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم د کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی اډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی که نه هغه ایف ایس سی دوران ځان له جمع کړی و. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کی تھی ما ایڈمیشن ہوا دوران با مالا کالل واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتلل ما با ایف ایس سی واڑو تا جنہیں کئی الکان تا با ما میتھ پڑا ہوا بل چیز ما میجر سے دے آگا میتھمیٹکس دے اور ما انٹرسٹ ہم چیو میتھمیٹکس ہوں اسے خوز ما ٹیکسلا انجیرننگ یونیورسٹی دا شو کو چیز انجیرننگ کے لارچ ہم خو بس وسائل دو منو چی ما پروفیشنل سٹڈی کی چی رہے گا نا اس آخیس پہ دے وجہ نا بے ما سوچ دا ہوا کو چی بس والدین وانے سبا زورا چو منو آگے بزے زور چول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ما اور بی ایس سی ما دے وجہ شروع کرا لا بس بے چی ما بی ایس سی شروع کرا لانو خدے دیر ما مدد وکو اور اگے دوران چیرے ما کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو اگے ما تا یو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو اگے دا نا آفر وشو چی تاسو از منگا کالج لرا شای اور منگا وڑو تا بڑاو کئی ایون چیز ما بی ایس سی چی کلیر شوا نو ما یو شپاک میشتو کی گیب وکو نو ما سا ٹیم دومر بئی نوی چی ما ایڈمیشن اخیستے ہوئے نو ما بیب کی شپاگ میشتے گیب لکو پاگ میشتے دوران ما ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپے ما ہوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ما قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخپل پیسو ہونے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ اس ما مور پلار ما سر ڈیر کوپریشن ہے ما فادر بچے دے ٹیکسی چلاؤ ہو اگئی ما تکل دس انہ دی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ راکا کالا گا اگا بار ٹیم بس دا ویل چیستا اگر پڑھائی سا شوق دے تخپل بس پڑھائی سیر تا چی دے تو جو ورکا تک کالا خرچی اور دیشی نا بالکل زان چی دے ٹینشن ما اخلا بے وجہ نم ایڈوکیشن اگئی کی صحیح وما ہمیشہ ما چی دے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چی کلا ما پوزیشن ڈالے وہ مالا بے اسکالرشپ را کو تقریباً 40-50,000 روپئے آگے پر ذریعہ ما ایم فیل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چی کلا ما پرچہ پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور ز خدا ما انسان اسم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ کا تملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کون سل وظیفہ ترلاسه کولو لپاره کوم ډول تیاری پکار ده نوموړی وای
دا دومره مشکل نه ده د دې اچیومنت ان دا ارسو کا کولې سی هو د دې لپاره کرایټریا ده چې فرست خو چې د تاسو ایجوکیشن بیک گراوند ډېر سترونګ پکار فورن سکالرشپ لپاره سر نه سفارش ضرورت نه هغه صرف اگر تاسو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لاغه خپل محنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ درکې هغه کې دا هغه د تاسو ایت لیست چې ده کنه تاسو سټڈی کې ده فرست یو ان پکار ده اور هغه نه علاوه دا چې کله چې دوه اډمی اگر راضی سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ٹول بیک گراؤنڈ یعنی ڈاکومینٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل اس کرائٹیریا دا چائنا کی جرے گن ڈر جیت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نی دی گورنمنٹ یونیورسٹی نی دی نو دیک دو بار اس دس ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تاسو اگا ورا والے کہ دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی اسکالرشپ راضی اگا اگوی جرے گن سی ایس سی بخپل یونیورسٹی نی تاسو دوبارہ سلیکٹ کر یو ہو ایمبیسی
په ترو اپلای کول یعنی پاکستان امبیسی په ترو او یو ډایریکټ تاسو چې ده کنه د دوه چاینیز سکالرشپ کونسل باندې مطلب ګوګل باندې ولی کوي چاینیز سکالرشپ کونسل هغه کې بار سه انفارمیشن راشي هغه به هغه کې ډیټ سی کال کې یو زل راځي زین ټایم جون جولای کې راشي او زین ټایم جمی کې راشي نو هغه چې کله راشي بس هغه کې به سمپل دا اپلای کولی باقی هغه ټول ډیټیل چې هغه ویب سایت باندې لیکل دی
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی خو د زده کړو لپاره چینی ژبه زده کول ډیر مهم دی په چین کې د اعلی زده کړو په حق لا نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلو یو لنډه دمه
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په چین کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو دا غوسوانانو خبري به هم اوري چې په یاد هیواد کې استخري کوي او یا یې سرتا رسولي دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټرۍ ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل اف ای سی سی کم کړی دا ما پیښور کې فرنټیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما وانه ما دلته ام بی بی اس کې اډمیشن وکړ دلته چاینا کې او سیټی د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسيټي هغه کې ما د ام بی بی اس کوم ما فائنل ایئر اس روان دی فارن کنٹریز کے فیسلٹیز کو ڈیر دی وہ مطلب دل تل ایجوکیشن ہم دیر کو لے دے خو لگ لینگویج بیریئر پک راضی مطلب مونگ تدل تل لینگویج کے لگا مسئلہ راضی حالانکہ زمون ٹیچر ٹول فارنر دی ای مونگ تدیر خو لے خو لیمیٹڈ ائی لیمیٹڈ لیکچر ور کی پخپل ٹائم راضی او پخپل ٹائم باندے واپس دی یونیورسٹی نے بعد دل تم تدا سے ٹیچر نشتا چ مونگ تس پ کوسچنز کے مسئلے نو مونگا وی سر ڈسکشن کو یا سو نو خپل سیلف سٹڈی مونگا بیا ٹول سٹوڈنٹس خپل کی کو لکه خپل کنٹری کې او بهر کنٹری کې صرف دا فرق دی او کم کمپیریزن د فیسلټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسلټیز دی لیبورټری نه او دا هر څه ډیر زیات دی
دلنشین وای د چین ام بی بی اس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولای چې سم د مخې خپل کار شروع کړي
چاینا کې هم ام بی بی اس کول کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر محنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپینډ کوي کنه چې کم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولای شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری بل مسئلہ دا چې بهر څوک ایم بی بی ایس کې نه دی د پاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټس ته هغه ډیره زیاته مسئله بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه خیر چې فارن سټوډنټس ته کوم بهر نه چې ایم بی بی ایس کې کړه نو آئینه بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیرې ځکه چې هغه بیا ایم بی بی ایس هغه ایگزام کلیئر کولې نه شي پی ایم ڈی سی آئی د پاره سیلف سټڈی ډیره زیاته پکاري نو دی فارن سټوډنټس د پاره هغه ایگزام خیر نو اول خو دی نه پکار دی چې هغه دی خپل سټوډنټس سیٹس اویلیبل ورکی چې مطلب هغه خپل کنٹری کې سٹڈیو کی بل ان کیس کا غی د پاره زنی سیٹس نی زمو په کنٹری کې نو دا غی د پاره د بیا دومره سټریکنس نیک دی چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډیسټرب شي
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چاینا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی بنو آئی په مطابق دی لکه هر سیس پیک اخی وینو چې کم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وی چې دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانټ سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا صدا غنښت دی تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیات ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي څوک د خپل روایت ډیر زیات قدر کوي زم خپل مرګرو کوم داسې شته چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي څه په کې داسې سټوډنټ سم شته چې خپل پنځه واړه وخت مونږ کوي بالکل داسې پابندي نشته دلته کې هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه څه تاسو تیرول شي که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي ته دلته هیڅ قسم داسې پابندي
داراز ڈاکٹر سعید اسلام ہم لچین
دین نه پی ایچ ڈی ڈگری اخیسته. دا وخت د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د ریاضی د سانګې مشر ده. نوموړی د ملکن ایجنسی درګۍ سره تعلق لري او په دې نظر دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم ترلاسه کولو کې دی.
زما والد صاحب کې هغه لکه ډېر زیات غریب سړی و، انتهایي غریب و، لکه دومره غریب و چې زموږ کره به د سار لکه روټۍ ور نه ماښام بنوه او چې د ماښام به وه نو لکه د سار بنوه. نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا درونو د غربت څنګه ورکوم، زما په مخ کې یو دغه پروته ټارګټ پروته چې به یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په ستنه طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي، زموږ غربت ختم شي او دویمه زما علاقه چې کومه دا ایجوکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ماته یو ګول پروت و چې دا ګول به زه حرکت کې درکوم. کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برایت سټوډنټ وم او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. نو دا میتھمیٹکس زما شوق و، لکه بی سی کې زما شوق باندې اخیستی دی، بی سی کې ما په شوق اخیستی، ایم فل کې او بیا په ایم ایس کې او بیا په پی ایچ ڈی کې. نو مین څه کړی؟ غربت و. ما غوښتل چې زه څه نه څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره، د خپل سوسایټي لپاره، د خپلو خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم ویم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی، زما نه زیات ټیلنټیډ دی او باید دا ګډ پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه
نوموړی د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سنبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي، د قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي. ځکه چې د قوم کم بچی دي زه دا قسم کوم چې دا ټیلنټ په ټول دنیا کې نشته رہے چې کوم ټیلنټ موږ سره دی، دا ټیلنټ هیڅ چا نشته. ځکه چې ما ولدل پښتانه، ما مختلف سکولونو، مختلف کالجونو، د مختلف یونیورسټیو دورې وکړي چې پښتون بچی دی همیشه په ټاپ باندې دی. ایجوکیشن دوی ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول به ته هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې واورېدې. وایي پښتانه ځوانان ډېر استعداد لري خو پکار دی چې د دغه نه ګټه پورته کړي او ځانونه د نړۍ د سیالو قامونو سره سیال کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 دا شمیرې تاسو ته یو وار بیا تکرارو. 00420221212 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
حقیقت کے اصل راستہ صدا تک دے